السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې لمړی د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوو خبرونه سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویلی له پاکستان سره له سولې پرته په دغه هیواد کې سیاسي حل ممکن نه دی. د هماره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1900 پاکستانی جنگلیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو لخوا وژل شوی دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ سړی بللی او ویلی دی د شمالي کوریا د بشپړ لمنځه وړلو په باب د خپل ګواښونو لویه بیا ورکړي. پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی له پاکستان سره له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکن نه دی. هغه پرون په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا لخوا جوړ شوی غونډه ته دا خبره وکړه. ولسمشر غنی وی د پاکستان او افغانستان ترمنځ له سولې پرته په افغانستان کې سیاسي حل ممکن نه ښکاري او دوهم زه طالبانو د خپل لاس غزوم او دوی ته د سیاسي خبرو بلنه ورکوم. خغلی غنی په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د اسلام آباد همکاري شرط وبلله. اخو د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي د طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه دي بلکې دا ډله په خپل په افغانستان کې پر پراخو سیمو کنټرول لري او پاکستان نه غواړي چې د بلچا د جګړې قرباني شي. شاهد خاقان عباسی دا هم ویلي اسلام آباد تیار دی چې له کابل سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د حملو د مخنیوي لپاره کار وکړي او د تروریستانو په وړاندې خپله محلي مبارزه روانه ساتي. په یو بل خبر کې ورچ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو امریکایانو له کورونا سره ولیدل چې په افغانستان کې دندې ترسره کړې وي. د ارګمنې په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر په نیویارک کې پرون مازیګر له دغو امریکایانو سره چې د افغانانو له میلمه پالنې او ښه سلوک اغیزمن شوي ولیدل. د ارګمنې د معلوماتو له مخې شاوخوا 1 میلیون امریکایانو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دغو امریکایانو او د هغوی له کورونا سره په لیدنه کې وویل د افغان او امریکایي سرتیرو د قربانیو په نتیجه کې تروریزم له منځه ځي او افغانستان به دایمي سولې او ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1900 پاکستانی جنگیالیو په شمول شپږ 50 وسلوال مخالفین په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې وژل شوی دي. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي د عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې په څو ولایتونو کې شوي خو مخالفینو ته ډیره مرګ ژوبله په غزنی، هلمند، کندهار او فاریاب ولایتونو کې اوښتي. د بیان له مخې په دې عملیاتو کې چې د مخالفینو ځینې قمندانان هم وژل شوي د هغوی 19 تنه ټپیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی. دفاع وزارت د وژل شوی پاکستانی وګړو د هویت په اړه څه اسناد نه دی وړاندې کړي. د فوزارت په همدې موده کې په 14 ولایتونو کې د 14 تصفیوي عملیاتو او اتو خاص عملیاتو خبره هم کوي چې ورسره یوځای افغان هوایی پوځیانو شپاره هوایی حمله هم کړي. دفاع وزارت نه دا واضح کړي چې په دې عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوختي کڅنګه. د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ داخلي تورنمنت شپږیزه فاینل لوبه د مس عینک او بندي امیر چې مونږ ترمنځ روانه ده. دا لوبه نن جمعه د کابل په نړیوال کرکټ سټیډیم کې پیل شوې او لومړی د بندي امیر خامارانو ټیم بیټنګ کړی چې 155 منډې کړی دي. د بندي امیر ټیم لخوا په نننۍ لوبه کې جاوید احمدی 55، حضرت الله زازی 15 او شاهد الله 22 تر ټولو زیاتې منډې کړې دي. په بولینګ کې ظاهر خان 3 لوبغاړي اوټ کړي، محمد نبی هم 2 وکټې اخیستي، دولت زدران او یو بل لوبغاړي هم یو وکټ ترلاسه کړي. د مس عینک ټیم د هدف د پوره کولو لپاره شیبه مخکې میدان ته ښکته شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دې پایلوبې د لیدلو لپاره زرګونه نندارچان ورغلي دي. د شپږیزه کرکټ شلاوریزې سیالۍ سږ کال د شپږو ټیمونو ترمنځ د سپتمبر په 11 پیل شوې چې دا د نن یې پایلوبه کیږي. د پاکستان پوز تور لګوي چې د هندي پوزانو لخوا په کشمیر کې په سرحدي سیمو باندې تیر شپه ډزې شوې چې په کې شپږ پاکستانی ملکیان وژل شوی او څه باندې 40 نور ټپیان دي. د پاکستان پوز نن په یو بیان کې ویلي چې ډزې د نیمه شپه د پاکستان لخوا پرتو د کشمیر په دوو کلیو چارو او هرپال پیل شوی او تر سهاره روان وي. په بیان کې راغلي چې هندي ځواکونو ډزې پیل کړي وي خو پاکستانی پوځیان یې جواب ورکړ. د پاکستان او هند ترمنځ دا ورستۍ نښتې په داسې حال کې وشوې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په ملګرو ملتونو کې عمومي اسامبلې ته وینا وکړه او په هندي کشمیر کې د هغه څه په اړه چې دی د بشري حقونو سرغړاوی بولي انتقاد وکړ. دا ورستۍ نښته په تیرو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ یوه ده چې دا اندازه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ یو ګډوډ شخص بللی دی. هغه ویلي د امریکا ولسمشر به د شمالي کوریا د بشپړ لمنځوړلو په باب د خپلو ګواښونو لویه بیا ورکړي. د کیم جونګ اون د خبرداري بیان د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون لخوا اعلان شو. زه به یقینا او خامخا د متحده ایالاتونو دا ګډوډ سړی د اور په زور لماتې سره مخ کړم. کیم جونګ اون دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ولسمشر ټرمپ د توندو څرګندونو او د پرونیو بندیزونو په خاطر کړي دي. پرون هم ولسمشر ډانلډ ترامپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په هغو کسانو او کمپنیو چې له پیونګ یانګ سره راکړه ورکړه لري بندیزونه لګول کېږي. ولسمشر ډانلډ ترامپ د سپتمبر په 19 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راکټي سړی وباله او ویل چې دا یې د خپل رژیم او خلکو د لمنځوړلو لپاره په یو وژونکي ماموریت مخته وړي. ورسته خبر ده چې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د لویدیز مخالفتونو سره سره د ایران د اټومي پروګرام په تقویت باندې ټینګار وکړ. هغه نن په تهران کې دغه څرګندونه وکړه او ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت به د لویدیزو هیوادونو مخالفت سره سره د راکټونو پروګرام تقویه کړي. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د اټومي د راکټي پروګرامونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ چې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په ایران توند انتقاد وکړ او ویل اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد د یو اټومي تړون تر پوښښ لاندې خپل راکټي پروګرام چې ټولې نړۍ ته خطر دی مخته یوسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې د میورستا د ولایت په ولایت پروګرام مه هیروي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه په دې خبرونه کې ومني. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په د دوو ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان زموږ ملمانه دي. نن د اورزګان او زابل ولایتونو د اطلاعات او کلتور رئیسان به د خپل ولایتونو د کلتوري فعالیتونو په اړه خپل معلومات در سره شریک کړي. دواړه میلمانه په خپل ولایتونو کې د کلتوري فعالیتونو او تاریخي آثارو په اړه معلومات درکوي. دا دوه ولایتونه د لرغونی اراکوزیا برخه دي. د اورزګان مرکز ترینکوټا او د زابل کلات دی. دواړه ولایتونه له کلونو راهیسې ناامن دي. ډیرې شوانځي پکې باندې او د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله پکې د لیک لوست کچه ټیټه ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس نور محمد عبدالی او د زابل د اطلاعات او کلتور رئیس محبوب محبت سمو شملمانه دي. تاسو اوریدونکو کې سرلوس هم کولای شئ چې د فیسبوک لاري د اورزګان او زابل د کلتوري فعالیتونو او کلتوري چارو په ارتباط نظر ولیکئ، پوښتنه وکئ او همدارس به د ټلیفون شمیرې څو شپې وروسته در اعلان کوم چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکئ او زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنه وکئ. د سکایپ له طریقه به هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadiradio.azadi او زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. په همدې موضوع مو اعلان کړی دی، کولای شئ د همدغه اعلان لاندې خپل تبصره ولیکئ. نو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس نور محمد عبدالی، که تاسو په خپل ولایت کې د کلتوري فعالیتونو په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، تر څه حده پورې هلته سره له دې چې جنګ دی او زاشه نه ده، کلتوري فعالیتونه تر څه حده پورې شته؟ عبدالی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهرباني.
بله ما ځوال.
بله بله مهرباني.
دلویو بخښم چې تشتن طلب سپېڅلی نامه تاسو او ټول تاسو د رسنۍ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو فکر کوم شته نو کړ چې د روزګان د کلتوري او فرهنګي اثر په اړه موږ غږیږو؟
بله دی، اول د اثر په برخه کې به ورسته خبرې وکړي. لومړی دا وایي چې فعلاً سره له دې چې ما مخکې اشاره وکړه چې د اورزګان په شاوخوا کې د مرکز په شاوخوا کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ ادبي غونډې شته، مطبوعات شته؟ که په دې اړه اول لن معلومات ورکړي.
په کوم کچه چې جنګ وسیږي نامې مو هر څه اقتصادي سیاسي فرهنګي اکوم شفتار نه کوي ځکه ګډوډ حالات وي. نو روزګار کې هم لکه تاسو مخکې ذکر کړل خپله چې روزګار نه او زابل دوم داسې وي د ډېر وخت راهیسې دلته جنګونه دي او خلک تعلیم کچه ټیټه ده. دوی بیخي نه پوهېږي چې کومې خوا ته مخه کړي. خلک یوازې د دې په هڅه کې دي په بعضو سیمو کې چې یوازې ژوند څنګه وکړي. بیخي هغه د ژوندانه نورې لارې چارې چې ورته اړتیا شته هغوی خو بیخي هېرې دي. یوازې مطلق چې ژوند څنګه وکړي نو د ژوند په تمه دي دوی چې مړه نه شي یا زخمیان شي. نو دا غټې ستونزې دي. رابه سو زموږ خپل د فرهنګي اکرونو ته چې په روزګان کې دي تر کومه حده پورې اوس جریان لري او یا موږ شتابته ته ولیدي یا خلک په څه بوختي په فرهنګي برخو کې. په روزګان کې تقریبا محلي رسنۍ یو درې څلور یوازې د ترینکوټ په کچه چې بعضې د ولسوالیو ته هم یو څه نشراتو کوښښ رسېږي او د ډېرو دی نه رسېږي. د ترینکوټ په کچه څلور پنځه رسنۍ لرو. هغه هم صوتي دي تلویزیوني نه دي. هغه صوتي رسنۍ راډیوګانې دلته شتون لري او یو ملي راډیو تلویزیون چې هغه تلویزیوني څانګه هم لري او ریلي نشرات د کابل د مرکز څخه فکر کوم د دوه ساعتو لپاره ویلي کوي او محلي نشرات هم نه لري. نو د رسنیو بخش خو مو داسې دي چې په ملي رسنۍ او نړیوالې رسنۍ نه لرو چې موږ دلته خبریالان ولرو او زموږ د خلکو ږغ نورو دنیاوالو او یا هم په افغانستان د ټولو ولایتونو یا مرکز سره شریک کړي. ولې خوشبختانه په دې وروستیو کې اوس موږ د شمشاد لخوا هم یو خبریال په روزګان کې لرو چې پیدا شوی دی، دوی مقرر کړی دی او دا د ستاسو یو خبریال چې شرافت صاحب تاسو مقرر کړی دی ستاسو څخه مننه کوو چې اوس موږ کولای شو د روزګان خلک د روزګان ولسونه کولای شي چې خپل ستونزې تر مرکزي کابل مرکز کابل یا نور ولایتونو ته ورسي. یعنی خلک ټول وپوهېږي چې په روزګان کې څه حالات روان دي. نو دا یو د مطبوعاتو بخش و چې په مطبوعاتو په بخش کې که دلته هر څه ستونزې او مشکلات وي تقریبا تر ډېره بریده پورې خلک نور دنیاوال او د افغانستان نور خلک نه په خبرېږي. بل خوا روزګان لوی لارې هم په روزګان باندې نشته چې روزګان خلک جوتیر راتلیک چېانګې خلک روزګان حالت وویني چې په روزګان کې څه حالت دي. یعنی داسې یو کونج دي یوازې د روزګان خلک دلته تګ و راتګ وي. د نورو ولایتونو خلک دلته نه راځي روزګان خواته چې روزګان وویني د روزګان په فرهنګ ځان خبر کړي د روزګان په حالاتو ځان خبر شي. او د فرهنګي کمی دی طبعا چې جنګونه دي شاته لوېدلي. یو خو دغه بېعلمي ده په روزګان کې تقریبا پنځه اتیا نوي فیصده که ووایم خلک په روزګان کې بېسواده دي، مطلق تعلیم نه لري. فکر کوم ما خبر به بالکل پر ځای وي. نو کله چې په یو ځای کې د تعلیم کچه ټیټ وي، تعلیم بېخي وي نه، نو په هغو ځایو کې که فرهنګ هم وجود ولري فکر کوم هغه به یو نیمګړی او منفي اړخونه به یې ډېر وي. نو په روزګان ولایت کې فرهنګي چارې
مننه عبدالی صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسې کور ودان، بیا هم نوبت در تر رسیږي، سلامت اوسې. اوس په د زابل د اطلاعاتو او کلتور د رئیس ښاغلی محبت نظر او پښتو محبت صاحب تاسو ته مرکلی وایم که تاسو په خپل ولایت کې لومړی د فرهنګي فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. ستاسو د ولایت وزم دی روزګان غوني ده که اوس بهتره ده؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تر اوسه مخکې سلام صاحب تاسو عبدالی صاحب او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې.
سلام.
زه به لومړی قدم کې وایم چې خوشبختانه زابل جنوب لویدیځ حوزه کې نسبت نورو ولایتونو ته امنیت اوس ښه ده. هغه چې لکه د هلمند او د روزګان چې امنیت ډېر زیات خراب ده، ولسونه یې له جنګ او له جګړو څخه ځورول کېږي. موږ خوشبختانه که ووایو داسې جدي ستونزه نشته. ولسوالی مطولی کنترول کنی دولت کنترول کنی مرکز هم نو آلات حاضر روان ده نور خدا پانستان آلات یاتمن ستونزی وجود لري او زابل کې پرنګي اچي کوو آیو کار چې د پخوا پر کم سیوی نه دی ودلته خو بیا هم شاعران لیکوالان او ادیبان د جمعې په ورځ همداسې جمعې څخه وروسته نورو ورځو کې غونډې کوي دوی خپلې مشاعرې نیسي د جمعې ورځو کې او خپل افکار سره شریکوي وخت نا وخت د اطلاعات فرهنګ اسد سره هم همغږي لري راسره کښېنې ولاړېږي په دې ولایت کې نو زموږ سره شاعري کې لري ټول شاعران او ادیبان او فرهنګپال په ځینو کې که ووایو موږ هغه فرهنګیات چې مو انشاءالله اوس کوشش کوو چې دا مثبت لوري ته نور هم یوسو او نور هم د دې لارې څخه ولسونه خلک او خپل شاعران او فرهنګپال د دې اوسني حالات څخه د ولس کلاس کې او ولس ته مثبت فکر ورکړي د هیواد د رغونې لپاره. نو موږ هم په دې هڅه کې یو کوی مثبت روان ان شاء الله او نسبت نور ولایتو کې نور ولایت ته زابل فرنګي هڅه او
محبت صاحب دا وایي چې که داسې دقیق اوریدونکو ته وایي چې استاذ په ولایت کې څومره نشریات دي، مجلې یا مطبوعات څومره دي او نورې رسنۍ څومره فعال دي، رادیوګانې یا د تلویزیون تر سرحده پورې هلته فعال دي؟
سلام صاحب، کو وایو په زابل کې څلور خصوصي رادیوګانې فعالیت لري او ورسره یو ملي رادیو تلویزیون د خپل رادیو تلویزیون رادیو هم څیر سات خبرونه لري. امر تلویزیون څول سات نشرات لري، خپل محلي خبرونه هم لري او د مرکز هغه نشرات هم لري. خپل زابل اطلاعات فرهنګ ریاست د زابل کلات په نامه ونیز اخبار لري چاپوي په ونې کې، یو ځل همداسې معلمي د نازوانا مجله لري. همدغه چې کوای نورې دولتي چاپي رسنۍ نه لرو، د هیواد ټلو نیوز، هیواد نړیوال راډیو تلویزیون دي چې د ملي کچه زموږ په ولایت کې هغه خپل خبریالان لري. نور رسنۍ او نړیوال رسنۍ زموږ په ولایت کې کوم استازي نه لري.
بله، سلامت اوسئ. عبدالی صاحب، په اروزګان کې لکه څنګه چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې ادبي ټولنې جوړې شوې دي، ادبي بهیرونه دي، یعنی خلک په خپله ادبي غونډې کوي، ځینو ولایتونو کې میاشت په میاشت، ځینو کې هر اونۍ غونډې کوي، په اروزګان کې هم شته داسې غونډې کنه؟
بله، هو ما لکه څنګه چې محبوب صاحب خپل د لاسته راوړنو څه نه څه شان درته ذکر کړله، ما درته ذکر نه کړه. د اطلاعات فرهنګ ریاست، هو موږ په اطلاعات فرهنګ ریاست کې د شاعرانو، ادیبانو او فرهنګ پالانو په هره اونۍ کې د ادبي بهیر په نوم یوه مشاعره لرو چې د پنجشنبه په ورځ باندې ځوانان، اکثره ځوانان یې پکې ګډون کوي او خپل شعر او شاعري او هغه څه چې دوی لازم بولي چې د نورو سره شریک کړي هغه پکې وړاندې کړي. او د سیمهییزو رسنیو چې دغه خصوصي رسنۍ یا ملي راډیو تلویزیون دي، د هغوی په مرسته بیا هغه مشاعره موږ نشروو یا بعضې نور پروګرامونه که موږ نیسو هم دوی هغه راسره مرسته کوي هغه نشروي. او همدارنګه هغه مخکې به یو بله خبره متفکم چې اطلاعاتو په بخش کې موږ هم اونیزه د روزګان په نامه اونیزه اخبار لرو، هغه کې هم د شعر شاعرانو او ادبپالانو اثار چاپو او نور خبرونه په پکې چاپو، د خلکو پورې رسوو. او همدارنګه هڅه کوو چې د دغه ادبي بهیر اوس نن تر ډېره بریده پورې دا پروګرامونه نیولي دي، یوازې د شعر شاعري او ادب پالنې په برخه کې نه، بلکې د عامه پوهاوي تر عنوان لاندې چې د او چې ډېره برخه موږ هڅه کوو متمرکز کړو دي چې دغه فرهنګ سره منفي نکات لرې کړو. او د عامه پوهاوي پروګرامونه مو تر لاسه لاندې نیولي دي د خصوصي رسنیو په مرسته چې هغوی راته نشري او موږ پروګرامونه ورته جوړو، جمعي اسمان، روشنفکران، ځوانان دا په کښې مېلمه کوو. او نړۍ لا بیا هم جریان لري، کوشش کوو چې د دې مقاوي کړو او دغه د افغانستان او خصوصا د روزګان د فرهنګ څخه هغه منفي نکات چې کوم شتون لري تر اوسه پورې هڅه به وکړو چې دغه منفي نکات لرې کړو او مثبت نکات ورته شي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوردونکو سم تاسو ته نوبت درکو له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. د اروزګان د اطلاعاتو او کلتور رئیس نور محمد عبدالی او د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس محبوب محمد زموږ میلمانه دي.
راځي د ځوان فکر خپرونې لالارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خپرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري ولایت په ولایت خپرونه ده. په دې خبرونه کې د اروزګان او زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیسان په خپل ولایتونو کې د کلتوري فعالیتونو په اړه ستاسو پوښتنو ته هم ځواب وایي. د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540 بل شمیره د 0928 225 55. زموږ د فیسبوک ادرس دی facebook.com/azadiradio او د سکایپ پته ده radio.azadiradio@azadi. د ټلیفون لاری اوریدونکو له روزان معرفي کوي. مهرباني.
السلام علیکم. ندی ولا زبلم د زبل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کې اوسیدونکو دا وخت له غزنه.
مهرباني کوي زابل صاحب.
مننه کوم دواړو محترمو میلمنو ته سلام او شرغلاسته هم ترڅنګ کې له محبت صاحب نه همدا پوښتنه کوم چې محبت صاحب موږ خپل ملي رادیو تلویزیون په ارغنداب ولسوالی کې نه سوریدای، یعنی چې ملي رادیو نو سوریدای نو نوري رادیوګانې خو اصلا نه سوریدلای. موږ خپل ولایت همدا شان د نورو ولایتونو له حال احوال نه خبرېږو. که لطفاً مهرباني وکړي د ارغنداب ولسوالی کې ستاسو نشرات راته فعال کړي، د ارغنداب ولسوالی اوریدونکي به ورته ډېر خوشاله شي. او ډېر اړین هم دي داسې یو ولایت کې ملي رادیو او پاول سوالی کې نه اوریدل کېږي، دا به ډېره کمزورتیا نه وي. آیا تاسو تصمیم لرئ چې تر څو مرتفع لکې کیا؟
دوی به تاسو ځواب درکړي. لیکن زه یو پوښتنه لرم، ستاسو پاول سوالی کې هیڅ رادیو نه اوریدل کېږي؟
نه نه، رادیوګانې اوریدل کېږي. ازادۍ بي بي سي تر څنګ څو نورې په منځنۍ څپو کې کار کوي، خو د ولایت یوه رادیو هم نه اوریدای.
سید ډېر زیاته مننه، ځکه چې هغوی په اف ام بخبرونه کوي. خو خیر، محبت صاحب وروسته ځواب درکړي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو.
بلی السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت تنادالی دولسوالی نه خبره کوم.
مهرباني کوي ګل احمد صاحب.
ما پوښتنه دغه ده چې په زابل او اروزګان کې د پخوانیو آثارو څخه کوم قلایو شاستب د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا چې څه معلومات کراکي.
صحیح ده، ډېره زیاته مننه تاسو ته معلومات درکې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب. خیر، د دې ټلیفون لکه چې قطع شو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادي رادیو ده، ولایت په ولایت خبرونه. خبرې
السلام علیکم. بخیرت.
سلامت
اوسئ. نن په دغه فرهنګي چارو کې چې نوي خدمات افغانستان ته راغلي، هغه به څنګه وي چې موږ سره په خلاصي چې تاسو ته وانان
بله تاسو ته پوره معلومات درکړل په خپلو ولایتونو کې د کارونو په باب دوی خبري وکړي، که تاسو له سره شاید راډیو نه اوریدلې پر حال. او تاسو په کوم ولایت کې یاست؟
موږ د هلمند په ولایت کې. اوس خدای ته کار اهل کار ته هم نه دي سپارل شوی. عبدالله تحصیل
ډېره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. خیر، د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، مخکې تر دې چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو، دوی پوښتنې دي. د دغو دوو پوښتنو په برخه کې به زموږ د میلمنو نظرونه اوس واورو. لومړی محبت صاحب، که تاسو د لرغونو آثارو په باب معلومات ورکوي، او بیا به وروسته دې زابولي صاحب پوښتنې ته هم ځواب ورکړي چې ولې په ارغنداب ولسوالۍ کې راډیو نه اوریدل کېږي.
بلې، زه لومړی غواړم چې د زابل د لرغونو آثارو په اړه باندې د هلمند دغه کورس زنګ ولی او معلومات ورکړم. زابل یو تاریخي ولایت ده چې 250 کاله کېږي چې د افغانستان له ولایتونو څخه شمیرل شوی ده، او دا ولایت په افغانستان کې د تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کېږي. چې د افغانستان مشهور غازیان لکه میرویس خان نیکه او سلام چا به هم د سیمې څخه ټاټوبې اصلي بلل کېږي. زابل دا سیمه یوه لرغونې ساحه ده. کلات بلا حصار مرکز کلات کې ملکیت لري. دا کلات په کندهار کې د کندهار د جنگ متوجه کېدله کوم وخت چې ایرانی یرغل وکړ پر افغانستان باندې یرغل کړی و. همدغه چې د میرویس خان نیکه کلا په شینکۍ کې اوشتره سازوانه یا د سلطان ملکي توفي کلا په شاجوی ولسوالۍ کې د شاه شفا مصنوعي غونډۍ همدارنګه په سوري کې یوه سمته ده د بولان سمته چې یو تاریخي سیمه بلل کېږي. همدارنګه ارغنده او نیزان او جنوري ولسوالۍ سیاحتي سیمې دي. د سیاحت په نظر یو ډېر ښه سیمه بلل کېږي. همدارنګه په دغه سیمه کې موږ غټ شاعران او ادیبان د ډېر وخت لکه د شیخ مصی بابا نوم یادولی شو چې افغانستان په کچه یو لوی شاعر او ادیب بلل کېږي. ورسره محمد هوتک چې هم یو لوی لیکوال و. نو دا هغه څه چې زاول په اړه موږ د لرغونو سیمو یا د لرغونو آثارو په اړه باندې تاسو سره شریک کړم. غواړم زابل صاحب د پښتنې په جواب وایم چې موږ چې کله په اونۍ کې میاشتنې کې له راډیوګانو سره کوم راپور اخلو دوی موږ ته لیکي چې موږ په ټول ولسوالۍ کې نشر کړو. بدبختانه چې نن خبر شوم چې دوی نشرات د ارغنداب ولسوالۍ کې د یو تخنیکي ستونزو له امله درېدلې یا به نه وي رسېدلې. دا موضوع به زه جدي تعقیبوم انشاءالله. دا را روان یا چې لشم دی ورسته ان شاء الله کوشش کوو چې په را روانه تاکي د ارغنداب ولسوالۍ ته زموږ د ټولو خصوصي راډیوګانو او سره د ملي راډیو نشرات لري په ورسو. زه تر اوسه پورې له موضوع نه خبر نه وم او چې خبر شوم ان شاء الله په دې اړه به جدي اجراات وکړو.
ډېر زیاته مننه. مخکې تر دې چې عبدالي صاحب ځواب وایي یو اوریدونکی منتظر پاتې شوی دی، دوی ته نوبت ورکوو. مهرباني وکړئ صاحب. مهرباني صاحب
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو جوړ بخیر یا
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ لکم ځای
د هلمند ولایت خبر کوم.
شه صاحب، نو دی اروزګان او دی زابل د فرهنګي چارو په ارتباط څه پوښتنه لري؟
یا سروان صاحب زه خو پوښتنه لرم د ځوانانو په اړه باندې، یعنی چې بیکاره ځوانان دي په ولایتو کې کوم کار نه لري. نو که تاسو داسې یو خپرونه ورته جوړه کړئ چې د دوی لپاره یو زمینه مساعده کې دولت ورته چې دوی ته کار پیدا کړي.
صحیح. البته د اطلاعاتو کلتور رئیسان د ځوانانو د چارو مسؤلیت هم په غاړه لري، ځکه چې دا برخه هم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پورې اړه لري. کور ودان تاسو ته به هم ځواب ووایي. عبدالی صاحب یو بل اوریدونکی لیکلی دی چې وایي سره له دې چې زه پوهېږم چې خپرونه د فرهنګي او کلتوري چارو په ارتباط ده، لیکن په اروزګان ولایت کې ولې روغتیایي مرکزونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې بند شوي دي؟ البته دا خبره زموږ د ازادي راډیو خبریال هم مشته کړې ده چې هلته د دولت وسلوالو مخالفانو روغتیایي مرکزونه تهدید کړي دي. مهرباني وکړئ که په دې برخه کې هم خبرې کوي وی کوي. او اصلي پوښتنه د اروزګان ولایت د لرغونو آثارو په ارتباط وه.
د طالبان دي خو چون دا زموږ برخه نه ده چې موږ پکې کار ولرو، دا نو سیاتامه سیاست لري دلته هغوی کېدای شي معلومات درکړي. ولې بیا هم دومره به وایم چې جنگ دی، نو په جنگ کې چې کله پاته ستونزې جوړې شي موږ شهیدان د دې سهانیو یو. هرې خواته چې ستونزې جوړې شي نو هغوی مشکلات بیا خصوصا وسلوال مخالفین د دولت هغوی بیا مشکلات ملکي خلکو ته جوړوي. نو دغه کلینیکونه چاته بند شوي دي. فکر کوم چې دوی به جنگ کړي، ستړي شوي به وي، خوش شوي به وي، نو دوی بیا ملکي خلکو او کلینیکونو ډاکترانو معلمانو ته بعضې کسان شته چې مشکلات جوړوي. خو خیر زه خپل د فرهنګي برخې ته په اروزګان ولایت کې شاوخوا لوی او کوچني تاریخي غیر منقول آثار شاوخوا 300 آثار تاریخي او فرهنګي ارزښت لرونکي آثار شتون لري چې په هغو باندې تر اوسه پورې څېړنې نه دي شوې. ولې هغه تیسټو لابراتوارو پوخ کسان مسلکي ماهر کسانو ته ضرورت لري چې هغوی باید د دې خاوره او د لرغونپوهنې له مخې دا ټیسټ کړي چې دا د څه وخت جوړ شوی دی او کوم فرهنګي یا علمی ارزښتونه د علوی کوم کارونه د دې سختل کېدل دغه ودانی څخه یا هغه اثر چې دی په کوم مباخه کې کارېدله تر اوسه پورې په دې اړه باندې څېړنې نه دي شوې. ولې یوازې موږ چې کتلې دي ثبت کړي مو دي شاوخوا 300 کوچني او غټ غیر منصفار لرو په روزګان کې چې غټه یو څو نمونه دي درته واخلم چې هغه کافر کلا ده د ترین مرکز ترین کور مرابط کړیا کې کلای مورچه په دې راوت کې ده او بوزیچا هم په ترین کور کې ده کوترغار په دیباب ولسوالۍ کې دي سور برج په ګرماب یو کریا میږي نن ګرماب دی تودی وبا هم متوای په هغه سیمه کې د استمنتخ بابا په دې راوت کې دي تودی وبا په خاص روزګان کې هم ستا چې دغه او په دغه ګرما په سیمه کې هم ستا یو چینه ده او دا اوس سره تاریخي آثار په څنګ کې ستا چې طبیعي نه بلکې د انسانانو په لاسونو د انسانانو د لاس محصول دي په وی جوړ شوی دي تقریبا زما له فکره چې دا وی به زر 2000 کاله کې مخکې به دا جوړ شوی ولی دا بعد مرغه باید وایي چې دلته جنگ دی دا دغه شپږ نوي مالي کال کې موږ پیشنهادونه کړي وو چې د اصلاحات فرهنګ محترم وزارت هم دا سره ژمنه وکړله پیشنهادونه یې راته منظور کړي وو چې حد اقل یو 2-3 تاریخي آثار خو درته بیا رغوو بودیجه یې هم راته منظور کړې ده. بیا هم دا بعد مرغه باید وایم چې د روزګان ولسونه په دې کې لیوالتیا نه ښیي او همدارنګه جنګونه دي د جنګونو له کبله موږ نشو کولای چې هغوی طبعاً دغه تاریخي آثار اکثره ځایونه په اطرافو کې وي نو په اطرافو کې جنګ وي هلته وسله وال مخالفین دي. موږ هغه حیاتان چې موږ غواړو چې دلته باید دغه ټیسټ او لابراتوار وکړي چې دغه د څه وخته خوا دي تشخیص یې وکړای شي اغه حیاتان نه زر نشو کې چې هلته لاړ شي او دغه بیا رغونه وکړي. نو بودیجه یې هم منظور شوې ده ولې د امنیو له کبله نشو کولای چې هغه جوړ کړو. او همدارنګه غیر منقول آثار یو څوک دلته د سردار نعمت الله خان په نوم ستا چې هغه خپل شخصي سیمه ییز موزیم یو اتاق ته جوړ کړ دی خونه جوړه کړې ده چې په هغه کې تر ډېره بریده پورې غیر منقول آثار غیر منقول نه منقول آثار چې هغه هم د پیړیو پیړیو وختونه لري یعنی تاریخي او فرهنګي آثار بچدلی شي هغوی سرهسته او د اطلاعاتو کلتور ریاست په روزګان کې تر اوسه پورې سیمه ییز موزیم نه لرو او تر اوسه هم ودانۍ هم نه درلودل. د ادارې تعمیر لپاره زما یو کال کېږي چې زه دلته رئیسوم یم. اوس مو تقریبا اداري ودانۍ په جوړېدو ده. کتابتون لپاره بودیجه منظور شوې ده. کتابتون عامه کتابتون باید موږ دلته ډېر پراخه کتابتون ولرو چې انشاءالله بودیجه منظور شوې ده. ځکه مو فیدا کړې ده خلک به محصلین متعلمین به له هغوی څخه بیا ګټه اخلي. د کتابتون کار مو کړی او اداري تعمیر مو تر اوسه جوړ کړی دی. اوس یو دوه پیشنهادونه نور لرو چې هندوستان به انشاءالله را سره مرسته وکړي په دې برخه کې چې هغه د یو سیمه ییز موزیم لپاره اړین توکي او د هغوی اداري تعمیر دی هغه څه چې په کار کېږي په هغه موزیم کې. او بل هم فرهنګي خونې لپاره چې په عین وخت کې یو نمایشګاه د خلک د فرهنګ په توګه باندې دته راوړي یو فرهنګي خونه ولرو او دغه فرهنګي خونه مو پیشنهاد کړې ده چې کېدای شي د ولایت محترم مقام کمتاري باندې د هندوستان هیواد را سره مرسته وکړي او دغه دوه ځایونه به هم جوړ کړو. او د دې وروسته به بیا هم ډېرې هلې ځلې کوو چې او پروګرامونه لرو تر لاس لاندې چې خلک را سره مرسته وکړي او فرهنګي تاریخي آثارو ساتنه وکړو او د خلکو څخه خصوصا دغه وسوال مخالفین چې دي د دې اوسم د غوښتنه لرم ستاسو د راډیو له طریقه چې فرهنګي او تاریخي آثار او ملي شتمنۍ د افغانستان دي د افغانستان د ټولو خلکو دي دا په هیڅ چا تړاو نه لري. په دې کې ټول افغانان باید مرسته وکړي او وې ساتي حفاظت وکړي او کومک وکړي د نورو خلکو سره چې جوړوي د هغوی سره کومک وکړي مرسته وکړي تر څو هغوی بیا ورغوي او رام خو دې خینه کې د دې سمه هیله ده.
علیسه ډیره زیاته مننه استاسی که خوشحالی دی کرکټ د میناوالو لپاره به هم د لوبې د پایلوبې د نتیجو په اړه معلومات ورکړم، ځکه ډیر اوریدونکي وایي چې د کرکټ په باب هم معلومات راکوي. د بندي امیر شماران او مساینه کتلانو ترمنځ پایلوبه روانه ده، البته د شپږیزې. بندي امیر 159 منډې هدف ټاکلی، په شلو ورونو کې و لوبغاړي سوځېدلي. اوس مساینک اتلان لوبه کوي، تر اوسه پورې په 11 اوور کې 4 لوبغاړي سوځېدلي دي او 1 منډې کړې دي. اوس هم اوریدونکو ته بیا نوبت ورکوو چې د ولایت په ولایت د خپرونې په ارتباط که نظر لري یا پوښتنه لري زموږ له میلمنو سره دې شریکه کړي. د اروزګان د اطلاعاتو او کلتور رئیس نور محمد عبدالی او د زابل د اطلاعاتو او کلتور رئیس محبوب محبت زموږ میلمانه دي. اوریدونکو له روزان معرفي کوي آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ شوخی صاحب سلامت کور ودان. مهرباني
محترم محبت صاحب خمیره وختونه یا پښتنه ده سیال بتمر د شهري پولیس والی کې یو راډیو هم نه لرو، یوازې د سرغر راډیو په نامه یو راډیو و چې زموږ دپاره یو ښایسته او ښکلې خپرونې کولې. خو پښتنه چې دا د افلاس او د بودیجې له وجې څخه ودرېدل، اوس په خط سلام وطنداري 2 ساعته خپرونه هغه د دوی د 40 روپۍ وخکې چې خپروي. نو دوی زموږ په ولسوالۍ ته معلوم ده، تاسو ته معلومه ده چې یو ډېره غټه ولسوالۍ ده، حتی تر ولایت قامنه ده او په ډېر څه موقعیت کښې هم ده. مګر موږ یوه راډیو هم نه لرو، یوازې د ازادۍ راډیو یا بی بی سي، هغه هم په لنډو څپو یا منځنۍ څپو اربو. د ایف ایم موج هم درته کار نه کوي، یا یې موږ ته د دغو امواجو دپاره ایف ایم موج کارولی وای. او بل پوښتنه مې له در څخه دا ده چې ده وویل چې په شاجر کښې د سلطان ملخي کلا ده، دا که لطفاً ورته معرفي کړي. موږ خو بېخي دلته بې سواده خلک یو، موږ ته معلومات نه شته چې دا په کومه سیمه کښې ده په شاجر کښې. او بله پوښتنه مې دا ده، دا د هغې چې د رباط څلی خو بیا رغول شوی دی له نیکه مرغه، دا یو تاریخي څلی ده د سارسفا او د جلدک په منځ کښې پروت ده په سړک باندې، د هغې سره بعد سره دا د چا له خوا ورغول شو؟ آیا
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوئ صاحب
دالی صاحب سم دا پوښتنه
بله صاحب په کومه سیمه کښې وبخښئ یو ری بیا سیده ډېره مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
عبدالقادر
مهرباني کوئ کور ودان.
پوښتنه یې له محبت صاحب څخه دغه ده چې دی وایي وایي موږ ملي راډیو لرو زابل په 1900 کښې یا په 9 کښې خلک لاسرسی وتړلي دي، خو موږ دا نږدې زابل ته نږدې پراتې د شاجي په ولسوالۍ کښې موږ بېخي ایف ایم دا کار نه کوي، ملي راډیو خو دا څه کوي؟ نو له دې څخه مې دغه غوښتنه ده دغه راډیو خو دلته هم کار نه کوي، خو موږ هم سره ارغندایانو به تر شو.
بله مخکې توخي صاحب هم همدا خبره وکړه، تاسو ته به ځواب وویل شي. یو بل اوریدونکی مخلو بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
صاحب خبرې کوم، د ما په نظر باندې دغه اطلاعاتي کلتور هغه عمومي رئیس چې ده دا خلکو ته آګاهي نه ده، افغانستان خلک داسې دي لکه په هېڅ څه نه وي خبر. ما د مسعینک په اثارو کښې خلک کار کوي، ما پوښتنه تېر کړې ده، ما ویل مل دا تاسې دا شی چې راباسئ دا بیا څه کوي دا حکومت کوي؟ دا په خارجیانو باندې خرڅوي، دا بوتانو دا کاسېو دا شی دا زاړه اثار چې راوځي دا ټول په خارجیانو خرڅوي.
ګوره
د مونږ خلک بېخي آګاهي نه لري په دې باندې، نه دي خبر چې دا موزیم کېږدي بیا بېرته سیلانیان راځي، دا ګټه مقصد وتل ته موټر ته تیاري ته ګټه رسېږي، په دغه باندې یو هم نه ده خبر. او هم باید چې ټول افغانستان ته دوی د رادوګان له لارو آګاهي ورکړي چې دغې دغه مونږ په خارجیانو نه خرڅوو، دا د خپل وطن ګټه ده، د خپل وطن آثار دي، مقصد درته سیلانیان را دي، دغه جما نظر وی چې
کوم
ځای نه لګي هله هر مزدور نه چې پښتنه وي چې وایدا په خارجانو خرڅي
کوم
په مخه ښه
سلامت اوسې مننه کوردی ودان لټول اوریدونکو منندوی تاسو خبري هم ډيري پسړه پوری دی باید خلک خبر شي او امداري اطلاعات او کلتور دی وزارت او د ریاستونو وظیفه ده چې خلک د تاریخي آثار او اهمیت ته خبر کی. نو لمړی عبدالی صاحب کا تاسو جواب ورکړي او ریدونکو چې له تاسو څخه پوښتنه درلوده د چوری د ولسوالۍ د تاریخي آثار او پرتبات آیا شتلته
بخښنه غواړم دغه د چوری ولسوالۍ یو چا چې پښتنه وکړه دغه پښتنه زه پوه نه شوله
ویلې چې آیا په چوری ولسوالۍ کې داسې کومه سیمه شته چې تاسو تاریخي آثار هلته پیدا کړي وي؟
بلې وو چوری ولسوالۍ ټولو کې هغه څو دومره چې ما واخیستل هغوی یوازې هغه ما داسې محدود شمېر یاد کړل چې زما په مخ کې وو او په ټول ولسوالۍ کې تا دا درې سوه شاوخوا چې ما یاد کړه دا یوازې په یو ولسوالۍ او په مرکز کې نه دي. چوره ولسوالۍ کې دغه توره چې مېز موږ ته فرهنګي ارزښت لري او دغه په څنګ کې یو غر دی هغه کې یو چا موږ سره معلومات شریک کړي دي چې هلته بوتان هم شته ولې موږ د ناممنوي له کبله هلته نه وي تللي تر اوسه پورې چې دا موږ ته ډېر تاریخي او فرهنګي ارزښت لري او دا ټول چې مې ټول وزګان خلکو ته معلومه ده هر څوک په پوهېږي چې دغه فرهنګي ارزښت لري او هلته خلک په مېلو لپاره دي هو هر چوره کې هم ستا په اکثر ولسوالۍ ډېرو ولسوالۍ کې شته.
بله صاحب، او په دې ارتباط چې دوی ویل چې په د ځوانانو لپاره په ولایتونو کې څومره کار شوی دی یا باید کار وشي، تاسو په روزګان کې تر څه حده پورې په دې برخه کې کار کړی دی یا امکان لري چې ځوانانو ته کار او د کار زمینه برابره کړي؟
یو خداسې دی په مجموع په افغانستان کې دا د دنیا ټولو خلکو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ځوانان تاسو وینئ چې په کښتیو کې دي او هغه په سمندرونو کې دوبیږي په اوبو کې دوبیږي یا هلته بنجامیږي په بعضې هېوادونو کې. په مجموع کې چې د یو هېواد سیاسي او اقتصادي وضع جوړه نه وي نو په هغه هېواد کې د ځوانان بېکاره وي، کار نه وي ورته. او بلخوا څلور سوه زره تنه تقریبا موږ د کاله په افغانستان کې لیسانس ماستران ورکوو چې هغوی ته پاره بیا کار باید پیدا شي. نو ځوانان په ټول افغانستان کې ډېری بېکاره دي او په روزګان کې خو بیا بیخي ډېر بېکاره، چون دلته صنعتي پارکونه نه شته په افریقه چې ځوانان ور پکښې کار کوي، خلک سرمایه ګذاري نه کوي. په روزګان کې برق نه شته ډېر چې هغه فابریکو لپاره کار وکړي، یو اندازه برق شته چې یوازې د روښنایي لپاره کورونه په روښانه کې او یو کمپیوټر او پرنټر په دفترونو کې په وچلي، داسې یو ډیزلي برق موږ لرو په روزګان کې. نو دا شان چې نه طبعا ځوانان را بېکاري سره مخ دي. زه ځوانانو سیوا غوښتنه لرم چې په ټول دنیا کې که دوی فکر وکړي وګوري نو هلته ټول خلک د دولت سره کار نه کوي، په دولتي بستونو کې هغوی په ځان لپاره کار پیدا کوي او یا هم سرمایه گزارانو چې سرمایه گزاري کړي په هغوی سره کار کوي.
بله صاحب، لیکن یو خبره ده عبدالی صاحب، هغه داره چې حکومتونه بیا هغه زیربنا ورته جوړوي، برق ورته مهیا کوي، سړکونه ورته جوړوي، د تعلیم امکانات ورته برابروي، بیا خلک پانګونه یا سرمایه گذاري کولی شي. کله چې د ابتدایي کارونه نه شوي د دولت لخوا خلک په اسانه نشي کولی چې پانګونه وکړي، امنیت ورته تامینوي چې امنیت هم نه وي ورسره، څنګه به یو څوک زړه کوي چې په داسې یو ځای کې پانګونه وکړي چې هلته امنیت نه وي او دا تضمین نه وي چې د ده سرمایه به نه ضایع کیږي؟
بالکل، زه موافق یم چې باید دولتونه ورته زمینه برابره کړي. ولې دغه دولت څوک جوړوي؟ دغه دولت خپله ولسونه جوړوي یا ځوانان جوړوي چې ډېره برخه ځوانان تشکیلوي. نو امنیت که دلته راولي، هر زه فکر نه کوم چې هېڅ دولت دې د هر چا کور ته پولیس ته روان وي چې ستا کور درته وساتي یا د سړک درته ساتي یا د پلچک درته ساتي. خو همدا هم د دې ځوانانو وظیفه ده چې خپل په کلي کې امنیت راولي. دا اوس تېر دم چې زه معلومات لرم په روزګان ولایت کې ډېری ریاستونه پروژې لري، انکشافي پروژې لري چې باید په کلو په ولسوالیو کې پلي کړي. ځینې هلته امنیت نه شته، دوی نه شي کولای چې هغه خپلې پروژې هلته پلي کړي. خو دا هم د دوی وظیفه ده چې هلته امنیت جوړ کړي، امنیت راولي، د هغه ملکی مامورین چې هلته انجینران دي څوک دي هلته پروژې پلې کړي د هغو ساتنه وکړي دوی به مو سره کار وکړي او هغوی پروژې به مو ورته پلې شوي هم به خدمات ورته وړاندې شي هم به له دوی لپاره کار پیدا شي. زه یوازې ټول پلا پر دولت نه اچوم، زه پلا پر خپل په ولسونو یا ځوانانو هم اچوم. ځوانان هم ګران دي، خپل فصل کې ګران دي، دوی باید د دولت سره څنګ په څنګ کې ودرېږي، د دولت سره کار وکړي. دولت چیرې بیا فساد کوي او یا هم دغه زمینه نه ورته برابروي چې دوی سرمایه ګذاري نه ورته کوي، زمینه د کار نه ورته مساعدي، په هغه صورت کې دوی بیا پر دولت باندې نیوکه کولی شي چې تاسو موږ ته کار نه کوئ، زمینه سازي نه راته کوي. اوس خو هغوی ورته زمینه سازي کوي، دا ځوانان دي چې خپل کار یې خپله فلغته وهلی دي، پروژې هلته پلې کېږي، دوی نه پرېږدي یا ورسره مرسته کوي یا کابل د دې ته دغه پروژو تخریب کوي یا دغه پروژو مخه نیسي. خو هم د دې ځوانانو دنده ده، دغه ولسونو دنده ده چې دغه مخه ونیسي، دوی د خدماتو څخه برخمن شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان. اوس د محبت صاحب نوبت. محبت صاحب، له تاسو څخه پوښتنه وشوه، زه به نه تکراروم، د رادیو پوښتنه بیا بیا وشوه، توخی صاحب هم وکړه، مهرباني وکړئ.
بلې با ما اورېدل توخی صاحب چې له شاجي څخه زنګ ولی و، بیا ما هغه ستونزو تکرار کړله چې دلته رادیوګانې زموږ خپرونې نه اورو، یوازې ازادي راډیو دي بسیا اورو. موږ بیا هم په ټینګار سره ویلای شو چون هغه ناوې وه لرې ولسوالۍ وه، حمام تر یو حده پورې د زابلي صاحب سره تایید کړه چې
محبت صاحب خپل موقعیت مه بدلوئ، اواز مو خراب سو، مخکینی حالت و سیده همدا بم دی حالت کې و سی، مهرباني.
نو مشادی ورسوالی کې زه ویلا سم ان شاء الله دی یو رادیو یو وخت کې تاسو ته ولري نشرات به نه رسیدلې، اما موږ د دوکان شاجی په یو اواره صحه کې په صدر مرکز کلا سره دا وی خبرونه ان شاء الله تر رسیدای شي. خو بیا به هم د توفیق صاحب یو د اجتماعي صاحب خاطر د دغه ستونزې د پنځو رادیو د مسؤلینو سره پر روانه پکې شریکوم، او ان شاء الله په دې به ټینګار کوم چې د دوی خبرونه ورسېږي. زه اطمینان تر کوم چې روانه پکې ان شاء الله د دوی هم دغه ستونزه.
بله،
او قدم کې د توخی صاحب.
بله، شاجوی داسې ولسوالی هم نه ده چې للارې چپه وي او لري وي او ډېره لري پرته ولسوالی وي چې تاسې خبر هم نه یاست.
بله و،
بله،
موږ مخکې ویل چې موږ اوس اطلاعات فرهنګ اسد داسې تخنیکي وسایل نه لري چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د راډیوګانو خپرونې په اصلاح واورو او د هغوی نظارت وکړو. موږ مرکز کنات موږ دا کار کړی ده، ولسوالیو کې موږ خپل درېیم واحدونه هم نه لرو چې د خپلو مامورینو په وسیله باندې موږ هلته خپل مشرات اصلاح نظارت یې وکړو او چیکین کوو هم ګورو. خو انشاءالله دا ستونزه به زه را روان هفته کې شریکوم، او انشاءالله که ډېره غټه وله له مرکز سره به هم زه شریکوم. او دوم قدم کې د دوی پښتنه د شاجي رسالې تاریخي سم په اړه خصوصا د سلطان ملکي توخي کلا، سلطان ملکي توخي په زابل کې د غلجو د حکومت مشري کول چې غزنی تر جلداکه پورې دغه حکمرانۍ د ښاغلي سلطان ملکي توخي او دغه یو کلا د تاجر آباد چې شاجي ته نږدې سیمه ده او د عمومي سړک څخه په 2 متره کې همدغه کلا جوړه ده چې بدبختانه بدبختانه اوس هغه کلا له منځه تللې ده. یوازې لاس چاتینګل څه د کفاتو او نور د طبيعي آفاتو بارانونو همدارنګه جنگونو او دا رسېد خلکو د ساتنې په د وخت مسلمانانو او د وخت حکومتونو سره ساتلې عمله دا کړه له منځه تللې ده. او دا چې صاحب خان غونډې یو د ستر تاکسیمل سپچنو کې د شاجیل سالي کې پرتی ده د انګور تاریخي سیمې او خصوصا صاحب خان په غونډې کې موږ ډېر تاریخي او لرغونی اثار لرو چې څو مخ کې کندرې هم په شی شروع شوی و. موږ د امنیتي ځواکونو په مټ باندې هم کندرې باندې کړلې، مرکز هم خبرو کړل چې په وخت سره امکانات پیدا شي او دغه اثر راوپلټي. همدارنګه بل پوښتنه یې کړې وه چې د غشي منار څلې سي یو تاریخي سیمه ده او د شاشپا او د مرکز کلا ترمنځ د فلاتکي په سیمه کې موقعیت لري، د سړک په غاړه باندې د دې مالي چارې تخنیکي چارې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او پولیس د اطلاعاتو فرهنګ رسټون لخوا پر مخ یوړل شوې نظارت هم د امیر اسد لخوا او سومالی کومه کې د کندهار امنیت منندوی په سوال ښاغلي عبدالرزاق خان فکري کړی و چې موږ د ټولو فرهنګي بنسټونو په اساس څو کرمنونه کوي دغه مالي کومک مخرو چې د 15 لک افغانۍ په لګښت باندې دغه دغه سیمینار ومشته ورغوي او ورسره د همدغه شیخ بل پښتنه یو بل اورېدم
بله پښتنه دی دا و چې د تاریخي آثار او له اهمیت باید ستاسو ادارې خل خبر کړي.
بله
بله دا چې ویلې وای خلک وای چې د آثار دی او خرڅوي په بهرانيانو باندې آیا داسې ده او کنه د آثار ساتل کیږي په موزیمونو کې او لکه څنګه چې اوریدونکو هم وویل بیا د آثار لیدلو ته تورستان راځي سیلانیان راځي او د هیواد ته عاید په برخه کوي.
بله دا مطلقاً د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده وظیفه ده چې خلکو ته تاریخي سیمو ګرځندوی نشرات او ځانو په اړه باندې وخت په وخت معلومات ورکوي او د هغوی د ټولو کړنو څخه رهبري او نظارت او ملاتړ ورکوي. دغه څه چې خلک وایي چې دغه شان ویل کېږي په خارجانو خلوصېږي دا په هېڅ صورت نه امکان لري او نه کېږي. د افغانستان دولت په دې کوشش کوي هغه تاریخي سیمې هغه تاریخي آثار چې تر دا مهاله پورې راسپل سوی نه دی پیدا سوی نه دی هغه په حالت کې چې را پیدا کی موزیمونو ته انتقال کی ترسو د نړیواله چې دا وڅخه لیدنه وکړي او د لیدنه څخه د افغانستان حکومت چیک ترلاسه کیا او وایي ترلاسه راوړي نو دا هیڅ صورت باندې امکان نه لري. موږ د اقتصاد فرهنګ وزارت په لحاظ کې چې په نړۍ کې هغه د جنگ په وختونو کې کوم آثار ول سوی دي هغه له انتقال ته خوشبختانه مو سپدي حکومت کې مشتوانې دي چې د برتانیا څخه موږ زیات تاریخي آثار هم دانه له ترکیه څخه نورې واګونو څخه انتقال کړي دي او د افغانستان د کابل په موزیم کې ځای پیدا شوی دی. موږ له دې څخه باید همیشه خلکو ته وخت وخت معلومات ورکړو. زموږ یو ستونزه د امنیت بل ستونزه مو تر ډېره چې جدي ده د امنیت ستونزه باید دومره جدي هم نه وي. دا مفاهیم په برخه کې زموږ غټه ستونزه په هغه کې د مالي امکاناتو نشتون ده. زموږ سره مالي امکانات نه شته چې موږ وخت وخت باندې ولسونو خلکو رسنیو ته معلومات ورکړو تر څو له دغو تاریخي سیمو څخه خلک خبر واوسېږي. او یو بله پوښتنه یو بل ځواب زه غواړم سروان صاحب ستاسو په اجازه باندې د ځوانانو برخه باندې لږ کوچنی بحث وکړم. په زابل کې همزه د ځوانانو په برخه باندې زیات کار کړی د زماږ په ټول ځوانانو البته اوري همزه وخت وخت د دې سره غونډې نیولې دي تشویقي پروګرامونه مو ته نیولې دوی له ملاتړ څخه مو غونډې نیولې دي. ښه مثال د بادامګل د دې د مشایره دولت سوسي د تیرو 15 کلونو په تلاله باندې په زابل کې په ډېره پراخه لویه کچه باندې ولمنځل شو په زرنګورو ځوانانو مینوالو فرانکوالو پر کې برخه واخیسته او ورسره دا چې د ځوان نړیوال ورځ موږ په شاندار مراسم ولمنځل هغه ځوانان چې په هره برخه کې کار کړی و تر نن یې ځوانانو پورې باندې موږ تشویق کړل هغه مو وستایل او وخت مو ستاسو نیکو نه ورکړ. همدارنګه د کرکټ سیالۍ مو په اخر کې په لار راوچولې د 15 ولایتونو زابل غزنی کندهار هلمند او هرات تقریبا څلور پنځه ورځې روانې په دې مرکز کلات کې چې هره ورځ له څلور زرو څخه تر 15 زرو کسان لیدنه کول نو دا څو ځوانانو برخه کې موږ هم ژمن یو چې د ځوانانو لپاره ډېر کار وکړو ځکه دا هېواد اوس د ځوانانو ولاړ ځوانانو لپاره باید ډېر کار وشي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه د کرکټ د مینوالو لپاره به ووایم چې د مسی عینک او بندي امیر ترمنځ په شپږیزه کې پایلوبه روانه ده. دا شیبه مسی عینک 104 منډې کړي دي او 5 لوبغاړي سوځېدلي دي خو هدف ورته بندي امیر 109.5 ټاکلې ده. بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو لږ وخت لرو هیله لرو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه د زابل د اطلاعات او کلتور رئیس او همدارس د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس څخه پوښتنه وکړي. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم خروان صاحب.
و علیکم السلام مهرباني.
بس تا ته سلام بیا او میلمنو ته او ټول آزادۍ اوریدونکو ته
سلامت اوسې مهرباني.
احمد همدرد بری کوم لغمان ولپت صاحب ګل پاچا ولپت لکلی ته
مهرباني کوي صاحب همدرد صاحب
پښتنه خو دا د خواهش د سروان صاحب چې بس دا خپل دا ولپت صاحب خو تیر ټوله نړۍ پیژني کنه.
بله صاحب ولپت صاحب ټوله پیژني. بله
ستوره دا کنه.
بله صاحب
دا درب زیارت څه دا بالکل منګم دا کور خواته کلی کلی کې نه نه دا او هیڅ خدمت نه کیږي بالکل. دا خبره که په نورو ملکو کې داسې چیو ته نظر وکړي که نه، نو په هغې باندې ګارډ ولاړ وي، عسکر پرې ولاړ وي، او دلته هغه بوغان نه لري
ابو دي هغه مو سوي دي. صحیح امدر صاحب، اوس خو نوبت دی زابل او روزګان دی، که د دغو دوو ولایتونو په ارتباط کومه پوښتنه لري نو مهرباني وکړئ.
زه دغه وایم چې تاسو دغه ولایت ته یو نوبت ورکړئ او په خاص په همدغه ته توجه ولرئ، باید دا خو ګوره.
صحیح ده، ډېر مننه. امید لرم چې د لغمان ولایتي چارواکو به ستاسو آواز اورېدلی وي او د مسلې ته به توجه وکړي. کور ودان یو بل اورېدونکی هم لاخیستی شو او بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني.
السلام علیکم، احمد ابراهیم د زابل ولایت.
ابراهیم صاحب مهرباني کوي.
زابل د اطلاعاتو کلتور د رئیس افسنګا پوښتنه لکله چې تېر کال د زابل نو بارو لسوالی کې د لوګې په سیمه کې دوه منځونه پیدا شوي چې دغه تاسو وسره کړی او که نه.
صحیح، ډېره زیاته مننه کور ودان. د دې لپاره چې وخت کم دی نو محبت صاحب دوی ته ځواب ووایست، خبره به مو اورېدلې.
وبخښه سروان صاحب، دغه د ده پوښتنه ویاړ په کوم ولسوالۍ کې وایي دوه چشم پیدا شوي او داسې لسته مې واورېدله، بخښه دې وي.
وای د فکر کوم چې آواز یې ډېرو زیات هم واضح نه و، لکه ویلې چې دوه مجسمې پیدا شوي وې.
دوه مجسمې موږ په دغه کې نوبهار ولسوالۍ کې پیدا کړې وې، هغه موږ دواړه د امنیتي ځواکونو په مټ باندې را انتقال کړي دي. د زابل په خپل خود موزیم کې چې تېر 15 نوې کې دا موزیم جوړ شو، نو دغه مجسمې موږ را انتقال کړي دي. تقریبا تر 6 کلم تاریخي دغه پورې موږ په خپل موزیم کې لرو او هره ورځ تقریبا د 15 نیولې تر 10 کسانو پورې دغه موزیم څخه لیدنه کوي او دغه موزیم د ټولو زابلیانو پر مخ باندې خلاص.
ډیر زیاته مننه د زابل د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی محبوب محبت او د ارزګان د اطلاعات او کلتور رئیس ښاغلی نور محمد عبدالی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو چدا حسن شرما شوری محشر حسن پکا رکھتا ہے کور دم اجما رسول پکا رکھتا ہے کور دم اجما رسول چدا حسن شرما شوری محشر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن پسے کریے خلوت بت کنا کیجیے جی پسے کریے خلوت بت کنا کیجیے تہا سنم پیات میں جگارو سو تہا سنم پیات میں جگارو سو چدا حسن شرما شوری محشر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن پکا رکھتا ہے کردہ مجمع رسول چدا حسن شرما شوری محشر دزل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس چت دزل خوش پہ یہ خال پغیس کے واخیس دفلک پشبستان کے قمر سو دفلک پشبستان کے قمر سو چدا حسن شرما شوری محشر حسن چدا حسن شرما شوری محشر حسن پکا کات کور دج مرو سو چور مشور تپسمیے تا گوٹیو فلکڑا پٹا دس کلا ہو چمیے خوردہ آزاروں سن